مازیګر 4:13 دی. د خبرونه په دوام کې د ازادۍ رادیو اونیس پروګرامونه خبرو. خدا شیبه نوریاس نوری ته وښی چې د خبرونو لنډیز اوروي.
په کابل کې نن په 2:14 کې دوه تنه ووژل شول او دوه نور ټپیان شول. کابل د امنیت قومندانۍ ویاند فردوس برام افرام مرز ازادي راډیو ته وویل چې یو 14 د جنګلک په سیمه کې پر یو رنجر ډوله موټر وشو چې پکې یو سرتیری او یو ملکی کس ووژل شول او یو بل سرتیری ټپي شو. دغه راز په یو بل 14 کې چې د سولې په چارو کې د دولت د وزارت د دفتر د رئیس خوشنود نبی زاده پر موټر وشو، نوموړی برسیرن ټپي شوی. تر اوسه د دې 14 مسولیت چایا کومېډل نه ده اخیستی. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا سرپلټونکي اداره سیګار وایي د طالبانو حملې په کابل کې زیاتې شوې او د دې ډلې پر حکومتي چارواکو د مدني ټولنې پر مشرانو او خبریالانو هدفي وژنو ته زور ورکړی دی. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د وینا په ترڅ کې د خپلې ادارې د بهرنۍ پالیسۍ مهمې برخې اعلان کړې. بایدن لدی مخکې ویلو چې د مخکنی د ترامپ د ادارې د څلور کلنې پالیسۍ لوری به چې لومړی امریکا باندې ولاړه و بدل کړي او د نړۍ له هیوادونو او نړیوالو سازمانونو سره به د متحدو ایالتونو اړیکې بیرته اعاده کړي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ د مدافع وکیلانو د هغه نوي ټیم غړي اعلان کړل چې په سنا جرګه کې بل د استیضاع په محاکمه کې دفاع کوي. ټاکل شوی په سنا کې د ترامپ د محاکمې جریان د فبروري په 9 پیل شي. د روسیې د څارنوال دفتر نن وویل د روسیې د زندان د چارواکو د هغې غوښتنې ملاتړ کوي چې ویلی دي د کرملین د منتقد الکسی نوالني د تعلیقي بند سزا دې په تنفیزي بدله شي.
دا ازادي راډیو ده. قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه لومړی د امنیت او سالم چاپیریال او ورپسې د سپورت نړۍ پروګرام خپریږي. خو له هغه مخکې یو په زړه پورې راپور. یو فلسطینی انځورګر یو خاصه کافې جوړه کړې. د دې کافې دیوالونه داسې ښکاري لکه د ونې څانګې چې پرې پرتې وي. دا فلسطینی انځورګر وایي دی غواړي خلک د ده په کافې کې طبیعت ته د نږدېوالي احساس وکړي. د موضوع نور جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ.
احمد یعقوب د فلسطین په نابلوس سیمه کې یو داسې کافې جوړه کړې چې په ونه کې د کور غوندې ښکاري. دی غواړي خلک په دې کافې کې طبیعت ته نږدې سي، ځکه فکر کوي په فلسطین کې طبیعي ځایونه ډېر کم دي چې د تفریح لپاره خلک ورسي او خوند ورڅخه واخلي. احمد یعقوب رویټرز خبري اژانس ته په دې اړه داسې ویلي دي.
بخصوص المحل يعني خلينا اقول ده دي زي پاړه بدرته وهم چې خلکو ته ډېر پزله پورې دي، ځکه چې دلته دا ډول زینه نشته. کوڅو غوړې د طبيعت خلا وویني به د اسرائیل ته ننوز یو دا کار زمون لپاره ډېر ګران دي. موږ له ډېرو تفریحي ځایونو لیدلو څخه محروم یو، خو موږ دا وړتیا لرو چې ځان ته طبيعت جوړ کړو. موږ بدیل لټولی شو.
دا کافې داسې اوډل سوی چې خلک پکښې له آرامې فضا خوند واخلي او د منځني ختیځ د دودیزو خوړو تر څنګ خوندوره کافي هم وڅښي. دا د هغو فلسطینیانو لپاره یو بدیل هم دی چې په اسرائیل کې طبیعي ځایو ته پر غزه تړانګه د بندیزونو له کبله د ورتګ اجازه نه لري. لارا هنیش دغې کافې ته د قهوه څښلو لپاره ورغلې ده. دا وایي
ډېر ښه ځای دی. کله چې زه دلته راشم پخواني وختونه مې را په یاد شي. خلک وایي چې نابلوس کوچنی دمشق دی، نو کله چې دا کافي پرانستل شوه ما احساس وکړ چې کوچنی دمشق ته راغلی یم.
د ونی غوندی کافې په 2020 کال کې جوړه سو، کله چې د نړۍ اقتصاد د کورونا ویروس خپرېدو له کبله لرکوت سره مخامخ سو. احمد یعقوب وایي پر غزر تړانګه د اسرائیل بندیزونو او د کورونا ویروس خپرېدو د مخنیوي په هدف محدودیتونو د کاروبار ته زیان اړولی دی. خدای هڅه کوي خپل کافې د کمپاین په توګه وکاروي چې خپل سیمې ته د سیلانیانو پام ورواړوي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په دې خبرونه کې له ماشومانو سره په تاوتریخوالي خبرې کوو. له ماشوم سره تاوتریخوالي یا خشونت پر هغوی کومې بدې اغیزې کوي؟
خود اس کم جرأت کې د غرض د چار څوګ پټه کوو کوي به ځان غلای کوي.
ولی کورنۍ لخپلو بچو سره تاوتریخوالی کوي.
دغه ماشوم چې ویلې کیږي دل نه پوینه ویلې کیږي.
نن په همدې اکله د کورنۍ او ټولن په خبري اورو. قدر من اوریدونکو، تاوتریخوالی یو ټولنیز مسله ده چې له لویانو سره ماشومان هم سره مخ دي، خو کوچنیان او نوي ځوانان دا چې له بد چلند څخه ژر اغېزمن کیږي، نو پایلې هم د هغوی لپاره ډېرې خطرناکې وي. څوارلس کلن نجیب له ځان سره د خشونت په اړه وایي.
تم حوصله کیږي، ورونه مې وایي، اوړکی ورور مې د خورګانې مې وایي، پټ چې سم مخکې ته راسې وایي دې پې ولیدې دوا موبایل خلاص شي سکري یا پیغام چې درته چای تیز راوړه چای ورته راوړې واردونه کوي. کور کې ناست مو مکتب ته نه وم تللی، چې راغله پلار اعصاب خراب پسې ویولم، په سر باندې دوجکې سر یې روانې مات کړې، بیا بوتلم شفخانې ته، مور مې سر مې راوانې پاسمان کړې، ډېرې والیم پلار مې.
تاوتریخواله یا خشونت که د هر چا له لوري وي پر ماشوم ډیر بد اثر کوي. که چیرې مور چې تل ماشوم ته مینه او ناز ورکوي، دوی ووهي او وټکوي، له رواني اړخه یې ډیر ځپي. خانم جان، داسې یوه مور ده چې کله غوسه شي نو خپل زړه پر ماشومانو یخوي. مرکمې ورسره کړې، ورته غوږ شي.
خو کله انسان دی ورته چې جوړ وکړي، ظرف پرېمځي چې پرېنمځي، بیا چې ګرف نه سم وهم، کله چې بېخوی سم بیا وهلکم اوشت کوم.
په چی باندې وهي؟
یا په لاس باندې، یا چپ لقه باندې، یا په لخته باندې، یا په لین باندې، هر شی چې برا فرض.
ایبی کیگی نه؟
ایبی کیگی څنګه نه؟ خواه ما خواه ایبی کیگی
شا نه خوله گذره دی اصاب دسی نارمال که
نه کیگی دقیق جوش که چای نسم کرو دیر بوز رو پاندی رو جی
نو کلا چه ما شما نوه هی بیادی تا مشکل هل کیگی؟
نه مشکل ما نورم زیادی گی زرم از اوری گیچ ولی ما اوه ها اخو بال دی خیر دی دستی زم وارده هم دستی بزم بی اقلا هم نورم زرم از اوری گی خب مگه هم دقیق وقت گیرم دستی فکر من لرس دید سی آوری
بیا ورست پیمانه؟
ورست پیمانه
بلا رس بیا ما شما نوه هی؟
بلا رس
تاسی ماشومان وهی کنه بیا ورته متوجه سوی د څومره پس رفته کیږي.
خداسه کم جرأت کیږي د غرض د چار څوګ پټکه وکوني بیا ځان غلای کوندي نوري ترس کوندي بیم کوندي چې بیت کور کوم لارس بیا مور ما وای یا شور راته کوندي.
معمولا کله چې په کورنیو کې اقتصادي ستونزې وي، نو کله چې ماشومان کوم څه غواړي او مور پلار نشي ورته برابرولای، نو بیا له دوی سره خشونت کوي. په خشونت سره ماشوم مړاوي او یو ډول غلی روزل کیږي چې بیا نه کورنۍ او نه هم ټولنې ته په درد دوا کیږي. حال دا چې کوچنیان د راتلونکي جوړونکي دي. په دې اکله نورې خبرې له افغان حقوق پوه مریم زرمتی څخه اورو.
وهل او ټکول د انسان نه په شریعت کې، نه په قانون کې، او نه په ټولنیز دود کې مشروعیت نه لري، ځکه انسانان آزاد خلق سوي دي. قانون او شریعت دې ته ډیر په لوړه سترګه کتلی دي. ماشومتوب دوره، د نوې ځواني دوره، او د ځواني دوره یې موږ د سترګو په وړاندې طی کړې ده. که چېرته په دغو دورو د ځوان کې دغه افراد د احترام او درناوي او ورته قایل نسو، دا افراد ځان ورکوي او د تل لپاره د نورو لدید نه ځان ویني، او همیش په ځان باندې هغه وخت قضاوت کوي چې خلک د ما په باره کې څه وایي. بر علاوه دغه ضرب و شتم د مور و پلار لخوانه د دې موضوع په برخه کې سي د ما د دې ماشوم دا رویه خوښه نه سوه، او زه یې وهم چې تر څو دا بیا تکرار نه کړي، که مور و پلار فکر کوي سي ما وکولای سوی دا ماشوم زه له دې کاره منع کړم، مطلق په اشتباه کې، ځکه ډار هیڅ وخت د دې سبب نه کیږي چې فرد له هغه عمل نه راوګرځوي کوم سه دی د یو تضاد یا د یو لج یا د هغه په وړاندې ترسره کوي. د موږ ټولو افغانو مندو پلرونو هغه زیاترینه سرمایه د موږ اولادونه دي. طبیعي ده چې موږ غواړو ښه اولاد ولرو، پیسې خلاصیږي، یو وخت تقاوت کیږو، که ډېر امکانات مالی امکانات ولرو کېدای شي چې کور اور واخلي او هر څه رانه ولاړ شي، ولې دغه د موږ ماشومان که موږ یې ښه تربیه کړو دا باندې موږ د ټول ژوند لپاره ښه سرمایه یي. بنان د ماشوم سره باید په ډېر محترمانه برخورد وسي.
د اسلام په دین کې هم له ماشومانو سره داسې تاوتریخوالی چې هغوی ته زیان ورسوي منع دی. دیني عالم سید حبیب شاکر له نورو معلوماتو سره.
د ماشومانو د ښه تربیه لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم خوش تبیم کړی ده، او امر یې کړی چې هغوی ته د ساتیری شیان برابر کړي، په آس ورول او بازی کول، لامبو وهل، د دې شیانو امر یې کړی ده. یواز یو ځای کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وايي تنبیهی خبر راغلی دا چې کچیر او مرتکب د داسې عمل کیږي چې هغه د شریعت خلاف وي نو د شریعت خلاف عمل په مقابل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پلار ته اجازه ورکړي چې هغه معمولی ډول باندې تنبیه شي. خو د هغو وهلو او د هغه ضرب معنا دا نه ده چې خدای نه خواسته هغه په داسې حالت کې راشي چې تر بد نه بدتر شي، بلکې په هغه طریقه باندې د هغه تنبیهول چې هغه په علمي لحاظ باندې د ځوانانو او د ماشومانو په تربیه کې رول لري. زما خپل برداشت د اسلامي شریعت په رڼا کې دا ده چې د ماشومانو هغه ماشومانو وهل چې هغوی بدلارې توب کوي او نورې ټولې لارې بندې شي، بله هیڅ لاره پیدا نه شي، نو په دې صورت کې که یو غږ پیتاو کې یا یو تنبیهي وهل هغه هم داسې وهل نه چې هغه زخمی شي، هغه معیوب شي، یا هغه په رواني لحاظ باندې نور هم له بد نه بدتر کې، دغسې وهل د ماشومانو درست کار نه ده او روانه ده.
ټولنپوهان په دې باور دي چې کله ماشومانو سره تاوتریخوالی وشي نو اثر یې بیا ان تر ځوانۍ او زړښت پورې لیدل کیږي. په دې باب مې له ټولنپوه حاجي امان سره خبرې کړې دي چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
دغه خپل کورنۍ کې چې کوم مور او پلار پیورږیږي دا ماشومان وایي په هیڅ صورت کې نه خدای لار کوي نه کتاب، ماشوم ډیر ذلیل راځي. ما داسې ماشومان ولیدل چې هغه د پښو له لاسه پلچ شو، هغو ته د اعصابو تکلیف پیدا شو، په سترګو باندې ړاندو شو، زبانی وینا نشی کولای، دا د چشمانی د مور او د پلار طرف په فشار ده.
علت څه ده؟ ولې دا مور پلار خپل بچی وهی نه پوهیده بچی شوخ دی؟ ولې
بالکل دغه ماشوم چې ویل کیږي دل نه پوهی نه ویل کیږي، هغه څنګه نه پوهی نه ویل کیږي؟ نه مور تعلیم کړی نه پلار کړی، یغه نه شوخی چیرته سی او صاحب ذاتی د کوټه کوټه راوخل او دبا یو تر راوخل او دبا او دبا او دبا او دبا دا نه پوهی نه کیږي. که چیرته د مور او پلار سواد درلودی، تعلیم درلودی، نو مخې ته به کېنولی شي بچی دا خط ولیکه، درس ووایه. دا ټول نه پوهینه دا ویل دوی ته رسیږي، دا څه زما ورته رسیږي؟
که رسو دې ته چې په رواني لحاظ کله چې یو کوچنی وهل کیږي رټل کیږي دا څومره مړاوي کیږي، څومره په ده باندې بد تاثیر کوي؟
ډېر. ماشوم ته چې ته څومره لر ورنږدې کوې، لاس پې کشکاږې، ښه کالي ورته کوې، ښه لباس وراغونځې، بازار کې چکر ورکوې، ماشوم په خپله وده کوي، د ده ذهن بدلیږي. په رواني لحاظ باندې د اعصابو تکلیف ورته پیدا کیږي، هغه کوم ناسته وي پاسه یې چې له مور و پلار سره د مینه او محبت سره لرې کیږي. موږ دا وایي چې تا ته خدای اولاد درکړه، اولاد دشه ونازوه لکه یو ګل، چې دی مړاوی نه شي، دی نور هم تازه شي، د درویت نور تازه شي. خو نن خلک دشه سوي دي چې خلک زیات مجبور هم دي، ناتوانه دي، د پیس وسه نه لري چې په مکتب کې واچي، د تعلیم وسه نه لري، د کتابچې وسه نه لري. د دوی زړه باندې کوم خبیان راشي یا کوم فشار راشي، دوی دغه د زړه یخوالی ټول په خپل ماشوم باندې وباسي، ځکه هلته ناتواني ده.
کراسو دیته چې کله په دوی باندې فشاري لار لوري نه، بیا دوی خپل زړه په ماشوم باندې اخی، آیا په داسې حالت کې بیا دوی مشکلات حل کیږي؟
نه. که چیرته دا مور و پلار پیورجک شي، دا ماشوم باندې دوی د خپل غصه وباسي، هم مور و پلار هغه مشکل حل نه سم، مشکل نور هم زیات شي. داریږي شپې خوب کې چیغې وي، بغارې وي، نور وسوسه ورته پیدا کیږي. موږ دا وایو چې په ماشوم باندې باید یو سړی مور و پلار او نور مسیحانان ډېر رحم وکړي او ډېر زړه پرې وسوځي، او نه مور ظلم پرې وکړي نه پلار پرې وکړي، چې ماشوم ماشوم ده کنه پرقم ده که د ګل دشه ده، ولې په ده باندې ظلم نشي؟
قدرمنو دوستانو، په دې اله چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې له ماشومانو سره تاوتریخوالی ونه شي، ځکه چې هغوی ته سخت زیان اړوي، د ماشومان خبرونه پای ته رسوو. تربیه ښه چاري.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه.
د لوبو له میدانه یوې بلې اونیزي خبرونه ته مو هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسې. پرونه خبرونه کې به واورئ چې هڅه کیږي د افغانستان د والیبال درې ملي لوبغاړي د ایران په کورنیو سترو سیالیو کې ولوبېږي. دا به هم واورئ چې د روان میلادی کال په اگست میاشت کې د والیبال افغان ملي لوبډله په بنگلاديش کې په چیلنج کپ سیالیو کې برخه اخلي. د دې سیالیو دوه ګټونکي لوبډلې د سنټرل زون په سیالیو کې بیا وروسته برخه اخلي. آیا افغان لوبډله به وتوانیږي؟ پروانه خبرونه کې په دې اړه معلومات اوري. آیا کله مو غیږ نیولې؟ د غیږ نیونې اصول څه دي؟ په دې اړه هم یو لاند مطلب درته لرو. که د ورزش پر مهال اوبه ونڅخې څه به در پیښ شي؟ د دې کار په نهو زیانونو مو خبرو. خو په پیل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه.
د آریا بسکټبال لوبډله د هرات د بسکټبال سیالیو اتله شوه. د بدن روزنې او ورزش ریاست سرپرست جاوید رسولی نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ چې څلور ورځې وړاندې پیل شوې وې نن د آریا بسکټبال لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. ښاغلی رسولی وایي په یادو سیالیو کې د هرات څلورو لوبډلو برخه اخیستې وه چې سرخ پوشانو لوبډلې پکې دوهم ځای خپل کړ. په بلخ کې نن د وزلوبې سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د وزلوبې فدراسیون رئیس سیف الدین تندغان نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د شپاړسو لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي او دوه ورځې به دوام کوي. ښاغلی تندغان د دې سیالیو د پیل هدف د وزلوبې پریمیر لیګ سیالیو لپاره د غوره سیرو ټاکل یاد کړ. هغه زیاته کړه چې دغه سیالۍ به د هود تر میاشتې پورې په کندوز، بدخشان، تخار، فاریاب، جوزجان، بامیان او پروان ولایتونو کې ترسره شي. د نوموړي په وینا د وزلوبې غوره لیګ سیالۍ به د روان کال د هود میاشت چې په پینځمه په کابل کې وشي. او ټاکل شوی چې سبا سه شنبه د افغانستان او ایرلند ترمنځ د سریز وروستۍ لوبه وشي. افغانستان د تیرې پنځ شنبه په ورځ ایرلند ته په لومړۍ ورځنۍ لوبه کې په 14 منډو او پرون یک شنبه بیا په دویمه ورځنۍ لوبه کې د 2 وکټو په خوندیتوب ماتې ورکړه. په پرونۍ لوبه کې افغان لوبډلې ته نبین الحق څلور، مجیب ستران درې، ګلبدین نایب یوه او راشد خان هم یوه وکټه واخیستله. د یادې لوبې غوره لوبغاړی رحمت شاه وټاکل شو چې د افغانستان ستاند لپاره یو څلور درې ناس وزیدلې منډې جوړې کړې.
یو وار بیا هر کله له ازادي رادیو نه د لوبل میدان ونې خبرونه اوري. لکه وړاندې مو چې واوریدل د روان میلادي کال په اگست میاشت کې د افغانستان د والیبال ملي لوبډله د چیلنج کپ سیالیو کې چې په بنگلاديش کې جوړیږي برخه اخلي. دا چې په دې سیالیو کې نوري کومي لوبډلې برخه لري او افغان لوبډله به څومره وتوانیږي په دې سیالیو کې بری ترلاسه کړي، د افغانستان د والیبال فدراسیون مرستیال او د والیبال د ملي لوبډلې لروزون کې محمد یوسف صادق سره می خبري کړي دي.
مدا څو کومه غنډي فعالیت ندی خو ایران سره غږی کو. ایران د درې کسان د زمون د ملي ټیم لوغوري هغه خپل لیگ چې اته جوړیږي هغه نه دعوت کړی دا اوس کارونه جریان لري. دوی به ان شاء الله بزی اته د ایران اول بار د ایران د والیبال لیگ نه اته اشتراک کوي. نور کارونه زمونږ غږی او جمنازیم چه سالون دی ورزشی ده فدراسیون ده پاره جوری جی چه اغم انشالله پا سالور پینزم یشتی کار تکمیل که گی و با بهره برداری سپاره که گی. نور برنامه و پلانه نه چه مونگ لرو ده خزینه مسابقات ده سرترستری مسابقات چه پا همار میاشتی پا غدی اتم مارچ که داری گی اغه تو نور ولایتونو هم تیمونه راځي او یو تیم ان شاء الله د زمونږ ماجرین له ایران راځي اشتراک د خزینه او زمونږ لیگ دی چیلنج کپ کې ان شاء الله د ملي تیم اشتراک یالته په بنگلاديش کې په اگست کې د البته ان شاء الله اشتراک نو البته چې کوالیفای به شي بیا سنټرال زونت ان شاء الله به ورشي. دا زمونږ برنامه دی په ظرفیت سازی هم کې مونږ پلان لرو چې د ریسپریانو لپاره د ظرفیت سازی کورسونه به جوړ کړو یو شپک یا سالور کسان انشاءالله معرفی کوو چې ریفرشمنت کورسونه د انټرنیشنل په سطح باندې سي او همچنان د روزونکو لپاره مونږ انشاءالله لیول 1 انټرنیشنل والیبال کوچنګ یا روزونکو غلرو برنامه لرو چې دوی ته انشاءالله په دې کال کې انشاءالله زموږ په پلانونه
کې. استاد تاسو د ایران یادونه وکړه چې افغان لوبډلې درې تنه لوبغاړي به د ایران په لیگ کې برخه اخلي، دا د ایران له لوري سلیکټ شوی دی کنه له دین وروسته به سلیکټ کیږي؟
نه، دا څه ده چې مونږ خو مخکې له دین مونږ هغه سره روابط ډېر نږدې روابط لرو د فدراسیون سره، یو په زموږ لیگ پروس په دې کال کې لیگ که درې کسان تخنیکی کسان مون دعوت کړی و دلتا مون سره مرسته کړی و، دوی هغه هلته چې لاړو بیا به دا زمینه دوی مساعد کړې ده چې دغه درې کسان به ورشي هلته لیک هغه اشتراک به وکړي.
او دا د بنګلادیش د لوبو په اړه چې تاسو وویل چې افغان لوبډله به بنګلادیش ته ځي کوالیفاینګ راوند کې به برخه اخلي، دغه سیالۍ به په کومه نیټه باندې ترسره
کیږي؟ اوس خو په اگست کې هغه پلان شوی ده، په اگست میاشت کې چې به ګورو چې دغه کووید 19 د کرونا چې دی دوی څومره اثر کوي په دې هغه سکیجول باندې زموږ نه پوهېږو، ځکه چې نور رویدادونه هم دي چې
او دا استاد دا یوازې د افغانستان او د بنګلادیش ترمنځ لوبي دي کنه؟
نه، دا چیلنج کاپ دی افغانستان، بنګلادیش، بوتان، مالدیو، نیپال، تاجکستان، دا ټیمونه پکې ګټه ګډون کوي.
او بیا په دې چیلنج کپ کې چې کومه لوبډله لومړی مقام دوی مقام وګټي هغه به نور لوبو ته ځي؟
بس سنترال زون کې به ورسی، او په ایران کې دغه په سپتمبر کې دی، هلته د 14 مملکتونو دی هلته به ورسی، هلته مسابقه کوي.
او سکه لپاره افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د والیبال لیگ تر سره شو په 2020 کال کې، 2020 تم پلان شته دی؟
او ان شاء الله مونږ 15 کال د ملي تلویزیون سره اغله رو تفاهم نامه لرو، قرارداد لرو.
معلومه ده اوساده چې معلومه ده چې سکل به کومه میاش کې دا لیگ
مونږ خپل ډیر کوشش کوو چې په لکه په جوزا او سرطان میاشت کې هغه برابر شو، نو دا به تر اوسه پورې هغه تاریخ مشخص نه ده شوی ده، خو دا ارتباط لري په زموږ مسابقات بهرنۍ مسابقات باندې، چې ځکه کېدای شي چې ملي ټیم لوبغاړي به هر نوې د انټرنیشنل مسابقات او چیلنج کپ او دوی به مونږ د هغه سره ګورو بیا خپل مسابقات او لیگ تصمیم ونیسو.
او د روسي پختنې په توګه تاسو وړاندې د چیلنج کپ یادونه وکړه، څومره هیله مندیشته چې افغان لوبډله به په دې سیالیو کې بریالیتوب ترلاسه کړي؟
والله دا خو ارتباط لري چې مونږ آمادګي لپاره ان شاء الله مونږ کوشش اخري کوشش کوو چې خپل آمادګي بنیسو، مونږ تلاش لرو چې دغه ملي ټیم لوبغاړي یو میاشت لپاره په ایران کې راليګو، چې هلته کمپ ورته جوړ شي، هلته تامین به وکړي، نو یعنې دا ګورو چې ان شاء الله چې څومره به آمادګي ونیسو دغومره نتیجه به ترلاسه کوو، نو ان شاء الله داسې چانس د عطا حوالي د قهرمانۍ په دې چیلنج کپ کې شته.
د افغانستان د والیبال فدراسیون مرستیال او د والیبال د ملي لوبډلې روزونکي محمد یوسف صادقو، د ورزش پر مهال د اوبو څخل اړین عمل دی، خو که پر مهال یې اوبه و نه څخل شي نو کومي ستونزې به در پیښ شي؟ په دې اړه دا لن مطلب اوري.
خای ټول خلک پر دې پوهیږي چې ورزش د پوستکي روغتیا ته ډیر ګټور دی، خو که د تمرین کولو پر وخت اوبه و نه څخل شي وینه د پوستکي پر سلولونو هجوم راوړي، اکسیجن اشباع او کلوژن تولیدیږي، چې له همدې امله پوستکی ګونځي پیدا کوي. وجود په هر وخت کې د پوستکي د روغتیا لپاره اوبو ته اړتیا لري. کچیر د وزن کمیدلو په پار ورزش کوي او پر دې باوري یاست چې په ورزش کې اوبه نه څخل مو وازدي اوبه کوي، تیروت یاست، ځکه د تمرین پر مهال اوبه څخل د وزن کمولو کې مرسته کوي. که اوبه و نه څخل شي وجود اوبه د خولې په بڼه باسي او د اوبو له کمښت سره مخ کیږي. د ورزش په بهیر کې وینه پوستکي ته رسي، پوستکی خوله کوي او زهرجن مواد له خولو سره باسي. که وجود ته مو اوبه ونه رسوئ سمه خوله نه کوئ، نو د وجود مسمومون کې مواد مو سم نه دفع کیږي. هر ځل چې وجود مو 15% اوبه بایلي 10% د ورزش اغیز کمیږي. که چیرې اوبه وڅښل شي دا اغیز کمیږي نه ډیریږي. که د تمرین کولو پر وخت اوبه ونه څښل شي عضلې یو بل ته مخامخ کیږي. د دې دردونو له امله وجود له ګڼو ستونزو سره مخ کیدای شي، ښایي اوږدمهال اغیز هم وخندي. د زړه ناروغۍ، که چیرې اوبه ونه څښل شي رګونه تنګیږي، وینه راټوله او په پای کې زړه له ستونزو سره مخ کیږي. ممکن ستاسو وجود ځواکمن وي خو په دې چاره یې کمزوری نه کړئ. د سترګو تورې حلقې، د اوبو نه څښل په تمرین کې شاید د سترګو لاندې تورې حلقې وغورځوي او تر لاندې پړسوب ورته پیدا کړي. ستومانی او د تمرکز کمیدل یې بله پایله ده. کله چې وجود کې 1 یا 2% اوبه کم شي د تمرکز کچه مو د پام وړ راکمیږي. ډیر خوراک، کله چې تمرین ختم شي او اوبه مو د وجود کمې وي سخته لوږه در باندې راځي. حتماً 1 ګیلاس اوبه هم څښئ، خو کله چې اوبه مو وڅښلې دا لوږه دوه چنده کیږي. اړ کیږئ چې ډیره ډوډۍ او خواړه وخورئ. ډیر خواړه خوړل وزن بیرته زیاتوي.
اوس هم راځو د غیږنیونې په اړه دې مطلب ته. غیږنیونه د افغانستان ډیره لرغونې لوبه ده چې خلک یې په اخترونو او د خوشحالۍ په نورو ورځو کې د زور او قوت د ازمایلو لپاره سرته رسوي. دې لوبې ته په ځینو ځایونو کې پهلواني یا کبډي هم وایي. دوه هم وزن او هم قده همزولي سره جوړه کیږي. جوړه لوبغاړي په نوبت سره غیږ نیسي او هر یو هڅه کوي چې خپل سیال سملوي. غیږ نیول دوه طریقې لري. لوبغاړي باید خبر وي چې له کوم ډول څخه کار اخلي. نیغ په نیغ غیږ نیول، په دې ډول لوبه کې دواړه لوبغاړي نیغ درېږي، یو له بل څخه لاسونه چاپېروي، هر یو هڅه کوي چې بل ته لنګتۍ واچوي او په ځمکه یې راګوزار کړي. خو لوبغاړي ډېر حساس وي او هر یو په خپل قوت د بل د سملولو کوشش کوي. غښتلي او قوي نفر پکې کامیابي. ټیټ په ټیټه غیږ نیونه، هر یو لوبغاړی د مقابل لوبغاړي یا سیال د پرتوک بډه په دواړو لاسونو کلکه نیسي. لوبغاړي خپلې پښې یو له بل څخه لرې ساتي. هر یو کوښښ کوي چې خپل سیال پر ځمکه وغورځوي. لوبغاړي د تاویدلو په وخت کې له چل کار اخلي. دا یو ګران چل دی. که برابر شي د مقابل نفر خوله او د سر مخامخ برخه د ځمکې سره لګیږي. که څوک ترې بچ شول له بل څخه ځان ساتي او هر لحظه په دې فکر کې وي چې بیا ورباندې چل ونشي. که دواړه لوبغاړي پر ځمکه داسې ولویږي چې د یوه هم د ځمکې سره سر نه وي لګېدلی، په دغه وخت کې منځګړی غږ کوي چې خره په خره شول، یعنې یو یې هم نه دی سملولی یا سره مساوي شول، بیا لوبه له سره شروع کیږي. د نندارچیانو ډیر شور او زوږ وي. هر یو پر خپل لوبغاړي غږ کوي چې باید چل پرې ونشي. بل وایي لنګتۍ ور واچوه او بل هم وایي چې راچپای کړه. د غیږنیونې لوبه د افغانستان په تقریبا ټولو ولایتونو کې ګڼ مینوال لري او د ځوانانو لورینا دا لوبه ترسره کیږي. په ځینو ځایونو کې په پستو توشکونو، په ځینو ځایونو کې په پسته خاوره او په ځینو ځایونو کې هم په پسته ریک یا شګه باندې دا لوبه ترسره کیږي. درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د دیونې د لوبو له میدان اونې خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی او بخون کې څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.
سہارا بسری پزڑ کے میں دمنے ولوله را پروي او پزړه کې مې تننه ولوله را پروي او ستاده پنګړو شرن شرن ستاده پنګړو شرن هر سهار پښتوي پزړکي مې تمنه ولوله را پروي او پزړکي مې تمنه ولوله را پروي او ساده بنگړو شنګ شنګ